مشال راډیو دو محل په خبر کې د سهار 9 بجې دی په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومي ویز پام ساحل د تخرا خلاص پاین په خبرونه کې د شمالي وزیرستان د جرګې غړو د پښتونخوا له گورنر سره لیدل په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو وژنې په نورستان کې د لشکر طیبه ډلې فعالیت د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف د حکومتي غړو اختلافات د پاکستان په بجټ کې د پښتونخوا او قبایلي سیمو جنګ ځپلو برخو ته د مراعاتو نه ورکولو په افغانستان کې انتخاباتو په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو په اول خبرو شمالی وزیرستان د اوتمنزو وزیر جرګه نن د پښتونخوا له گورنر او د پېښور له کور کمانډر سره ګوري په بلوچستان کې حکومتي چارواکي وایي دیرش بلوڅ بلتون پالي یې وژلي دي او د نړۍ مشران نن په فرانسې کې د دویمې نړیوال جګړې په یاد غونډه کې برخه اخلي مشپړ خبرونه نن په پېښور کې د شمالي وزیرستان د اوتمنزو وزیر جرګه د پېښور له کور کمانډر جنرال خالد ربانی او د پښتونخوا له گورنر مهتاب عباسی سره ګوري نن د اوتمنزو وزیر د جرګې مشر حاجی شیر محمد مشال راډو ته ویل دوی د شمالي وزیرستان چارواکو ته ویل چې پاکستان چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې پر کومې تګلارې عمل کوي هغه د سیمې په تاوان ده
پیج هغه انتظامیه ته که د آرمی وه او که د سولي وه هغه ته موږ وایو چې کومه پالیسي د موږ د حکومت وه دا پالیسي لاس خو ده وچلله او نن د حالات جوړ نه شول او خراب شول خو دوی بیا وویل چې دا پالیسي چې د هلوند نه رغولېدو بیر هغې په باره کښې موږ دغه نن ورځ د کور کمانډر او دغه رنګې هغه نه بعد د ګورنر صاحب سره دغه باره کښې جرګه ده
د پښتنو د مبارز فقیر ایپی لمسی حاجی شیر محمد زیاتوي دوی د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشر حافظ ګلبادر سره هم تېره ورځ تر څلورو ساعتونو خبرې وکړې او پر دې سره سلا شول چې د جګړې پر ځای د سولې لار غوره کړي حافظ ګلبادر څو ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ بمبارۍ په غبرګون ویلي ول چې ولس د روانې میاشتې تر لسمې نیټې خوندي ځایونو ته انتقال شي د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي امنیتي سرتیرو په سیوی او ډیره بوکټي کې دیرش بلوچ بلتون پالي وسلوال وژلي دي نوموړي تېر ماښام په خبري غونډه کې ویل په پلټنیزو عملیاتو کې د ملیشي یو سرتیری هم وژل شوی دی د ویل امنیتي سرتیر چې د وسلوالو کیمپ ته ورسېدل نو هغوی ورباندې حمله وکړه خو د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نوم د بلوچ بلتون پالو وسلوالې ډلې ویاند سرباز بلوچ رسنیو ته ویلي په نښته کې د دوی اووه کسان وژل شوي دي او دا چې زیاته مرګ ژوبله پاکستاني سرتیرو ته اوښتې ده د نورستان امنیتی او ولایتي چارواکي وایي له لشکر طیبه سره تړلي شاوخوا یو نیم سل نقاب لرونکي وسلوال هڅه کوي چې د هغه ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي د نورستان والي حافظ عبدالقیوم پرون خبریالانو ته وویل یوه میاشت مخکې لشکر طیبه هغه یولس وسلوال طالبان په دې تور اعدام کړل چې د لومړي دور د انتخاباتو په ګډوډولو کې پاتې راغلي ول
هغه خلک راغلي په نوم د تور پوشانو باندې د کامدیش په ساحه کې فعالیت شروع کړی دی چې تر اوسه پورې یولس نفره طالبان اعدام کړي دي زموږ غوښتنه د مرکزي حکومت نه به همدا وي چې په هماغه ساحه کې یو تصفیوي عملیاتو کې
حافظ عبدالقیوم تور پورې کوي چې د لشکر طیبه د وسلوالو تر شا د پاکستان استخباراتي اداره ایسای ده خو د پاکستان لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي پاکستان البته په بیا بیا له افغانستانه ګیله کوي چې د وسلوالو هلته د اوښتو او پر پاکستاني سرتیرو د حملو مخه دې ونیسي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلي د ترهګرو هیڅ مذهب نشته او باید چې خلک د کرکې او ورانکارۍ پر ځای د مینې او سولې عامولو لپاره کار وکړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د مذهبونو ترمنځ د همغږۍ په اړه یوې غونډې ته د وینا پر وخت رشید وویل ترهګر هیڅکله هم د خپلو کارونو اقرار په ښکاره نشي کولی رشید زیاته کړه چې ترهګر له ګردو پولو او مذهبونو آزاد دي روسیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو وتل د روسیې او پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته ګواښ ولاړوي الکساندر لوکاشویچ بیګا وویل له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره دا احتمال دی چې د ترهګرۍ ریښې د ګډو ګټو هیوادونو ته ورسیږي روسي چارواکي ویره لري چې د بهرنیو ځواکونو وتل به وسلوالو طالبانو ته موقع په لاس ورکړي چې په خلاص مټ د افغانستان په ټولو برخو کې فعالیتونه وکړي تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ افغان امنیتی چارواکي یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو دویم پړاو به په سوله ییزه فضا کې ترسره شي. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي او یو شمېر نورو چارواکو د امنیتي حالاتو څېړلو لپاره د افغانستان ولایتونو ته سفرونه پیل کړي دي. اعلامیه وایي چارواکي لومړی د هیواد لویدیځ او جنوب لویدیځو برخو ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایوب سالنګي ویلي پولیس او امنیتی سرتیری د انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره په پوره ډول چمتو دي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو دویم پړاو د جون پر 14 کېږي. نړیوال مشران د فرانسې په نارمنډي کې د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د اویایمې کلیزې په یاد ورغونډېږي. په دې غونډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د فرانسې، جرمني، برتانیا او کاناډا مشران ګډون کوي او داسې هیلې دي چې دا به د اوکراین بحران په اړه کړکېچ کم کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند به هڅه وکړي چې د یاد غونډې تر پیل مخکې پوتین او د اوکراین نوی ټاکل شوی ولسمشر پیترو پوروشنکو یو بل ته لاس ورکړي. دا به د کړکېچ کمولو د هڅو لومړی ګام وي. تېره ورځ په برسلز کې د نړۍ اووه پرمختللو هیوادونو ټولنې پوتین ته خبرداری ورکړ چې که د اوکراین په ختیځ کې یې د بې ثباتۍ له کارولو لاس وانخست نو د بندیزونه د روسیې اقتصاد ټولو برخو ته غځولی شي. د ټولنې دا هم ویل چې پوتین باید د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه د پوروشنکو انتخاب ومني. ټاکل شوی ده چې ایرانی ولسمشر حسن روحانی راتلونکې اونۍ ترکیې ته ولاړ شي او هلته له وزیر اعظم رجب طیب اردغان سره وګوري. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا تېره ورځ خبر ورکړ چې روحانی به د جون پر 9 ترکیې ته لاړ شي. اسوسییټډ پرس اژانس د ترکیې د یو چارواکي له خولې ویلي دي چې له روحانی سره به د وزیرانو لوی پلاوی هم مل وي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اورئ. د شمالي وزیرستانو د اوتمانزیو وزیر جرګنن په پیښور کې له گورنر او کور کمانډر سره ګوري.
دا ظاهر خبره ده چې مخکې پرسی هغه د تشدد نه ډکه وه. حاجي شیر محمد صاحب چې کوم مشن روان کړی دی، دا حقیقي بنیاد باندې د امن طرف ته یو پرمختګ دی.
د بلوچستان په سیوه او ډیره بوکتی کې د 150 وسلوالو بلوچانو وژلو ادعا شوې ده. د نورستان چارواکي وایي د لشکر طیبه وسلوالو 11 وسلوال طالبان اعدام کړي.
د کامدیش په ساحه کې فعالیت شروع کړی دی چې تر اوسه پورې 11 نفر طالبان اعدام کړی دی.
د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف حکومتي غړي وایي د اختلافاتو له کبله ښایي د بجټ په غونډه کې هم برخه وانخلي. او د ننګرهار زرګونه اوسیدونکو د ولسمشرۍ نوماند اشرف غنی ملاتړ اعلان کړی دی. دا نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدای شي. د مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر ازون په خبر کې، شمالي وزیرستان د اوتمانزو وزیر جرګه د پیښور له کور کمانډر جنرال خالد ربانی او د پښتونخوا له گورنر مهتاب عباسی سره ګوري. نن د اوتمانزو وزیر د جرګې مشر حاجی شیر محمد مشال راډیو ته ویل، دوی د شمالي وزیرستان چارواکو ته ویلي دي چې پاکستان چې له 13 کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې پر کومې تګلارې عمل کوي هغه د سیمې په تاوان ده. تفصیل له پیښور غلام غوث راکوي.
د اوتمانزو وزیر د جرګې مشر حاجی شیر محمد خان د گورنر او کور کمانډر سره د نننۍ جرګې په اخله مشال ریډیو ته وویل،
پیژ هغه انتظامیه ته که د ارمی وا او که د سیولی وا، هغه ته میر وویل چې کومه پالیسي د میر د حکومت وا، دا پالیسي لاس کو دا وچلله او نن د حالات جوړ نسل او خراب شول. خو دوی بیا وویل چې دا پالیسي چې د هلوند نه راغلېدو بیا هغه په برعکس میر دا نن ورځ د کور کمانډر او د هغه اغنا بعد د گورنر صاحب سره په دا باندې ټول اطمینان کوم او شاید د قبایلي سیمو مشرون مې راغلي وي. دغه برعکس جرګه ده
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د بمبارۍ وروسته د حافظ ګلبادر لخوا ولسته ویل شوی وو چې د جون د 10 نیټې پورې دي د شمالي وزیرستان نه خوندي ځایونو ته منتقل شي. خود اوتمانزو وزیر د جرګې مشر حاجی شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حافظ ګلبادر د شورا سره مو 13 ورځ سلور غنټې په دغه موضوع خبري اترې کړې دي او دغه مشکل تر ډیره حدا حل شوې ده.
مکمل سلور غنټې د شورې مکمل ټول غړي او د هارنګ د میر د عادت منځای سلور مشرون د پیوز اکشنو سي په ټول خبره باندې سلور غنټې بحث مو وکړه چې مل پاکستان خرپول جوړول دي او د هارنګ د وزیرستان متول خرپول جوړول دي په دغه باندې څه کوي نړی میر پیوز متفق شوي فکر بنے یوش بھی اور دوام پکڑ لے چاہے وہ پاکستان جڑا بھی اور وزیرستان جڑا بھی اور امن جڑا بھی حالات نخر بھی اور دہی کاٹ نکو اور پتی پہ آرام دے
زنی نورو د جرګی مشرانو د کور کمانډر او د گورنر سره د جرګی په اخلا د مشال ریډیو سره خبری اترې کړې دي.
جزبانو ما نیک محمد فدا ترجمان اطمزائی امن جرگا دا ظاہر خبر دا چې مخی پرسی چکما هغه د تشدد نه ډکوا او زه دا وایم چې لکه څنګه حاجی شیر محمد صاحب چې کوم مشن روان کړی دی دا حقیقي بنیاد باندې د امن طرف ته یو پرمختګ دی او زموږ دا خواست دی د ګورنمنټ هم هغه کا عسکری قیادت دی او کا سیول انتظامیه دا چې هغه د اطمزائی دغه اخلاص ته ټیسټ نه ورسوي.
زه سلیم گل یاد اسکینون دے علاقے سے تعلق لا رہا ہوں. مختلف خالق دائدہ کا چھے تحریک طالبان دوی ڈالی دی اوپر کا خافظ صاحب گلبدر چھے کی مشورہ دو دا گوش یدو کسما کسم خالق ہوئی او ار نمون خالق دائے او پنن واقع چھے حجی شیر محمد آغا سڑائی دائے چھے دے فقیر ای پی پانیلا پوتے دائے دے دگے ار ایوے ڈالے دا تسلا و شوا چھے دخ سڑی پا خولن دی مجتا اعتماد رو پیدای ہنشی
دا یادوانی والا چھے پتی رو لسو کلونو کی پا اول زل دا شمالی وزیرستان قبائلی اولس او قبائلی شرانو د سیمې د امن لپاره جرګې پیل کړې دي او نن د پېښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم لیدل کتل کوي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي امنیتي سرتیرو په سیوی او ډیره بوکټی کې 1.5 بلوچ بلتون پالی وسلوال وژلی دي. نوموړي تیر ماښام په خبري غونډه کې وویل په پلټنیزو عملیاتو کې د بلوچستان یو سرتیری هم وژل شوی دی خو بلوچستان د ده د ادعاوي ردوي. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان له سر شار کوټې جنوب ختیځ لور ته په ډیره بوکچی سیمه کې د پاکستانی ملیشا ځواکونو او بلوڅو وسلوالو ترمنځ نښتې په لسکونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی د جمعراتو ماښام په خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دوی امنیتي سرتیرو 1.5 بلوڅ بلتون غشتونکي وسلوال وژلي او د دوی یوازې یو سرتیری وژل سوی دی. د بوکټي په خبره د نشته د ډیرا بوکټي په درنجن سیمه کې هغه محل سوي چې پاکستانی ملیشا سرتیرو په سیمه کې د پلټنې عملیات کول. څنګه چې هم د ملیشا ځواکونو سرتیری د دې وسلوالو یو کمپ ته ورسېدل نو شرخوشو په سمدستي توګه ورباندې ډزې وکړې چې پکې د ملیشا ځواکونو یو سرتیری نور حسن ووژل سو. خو بیا د سرتیرو په ځوابي برید کې 1.5 وسلوال ووژل سو. د هغوی 8 فراری کمپونه یې تباه کړل او په زیات تعداد کې یې وسله ډیټونیټرز او لیکلي مواد ترلاسه کړي دي. سرفراز بوکټی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه د دوی حکومت د صوبې ټولې ستونزې د خبرو له لارې هواروي او د صوبې په هیڅ سیمه کې عملیات نه کوي. خو د ده په خبره کې د وسلوالو لخوا ور باندې برید وسینو هلته بیا د پلټنې عملیات په هر صورت کوي. موږ دغه جنگ د خبرو د لارې ختمول غواړو او همدا زموږ د حکومت پالیسي ده. خو کله بیا زموږ پر سرتیرو د اورګاډو په پټلیو او په حکومتي تاسیساتو بریدونه کیږي نو د هغه په ځواب کې بیا موږ د پلټنې عملیات خامخا کوو چې په اکثره سیمو کې بیا جنگ سره وسی. بلی خواته د بلوچ ریپبلیکن آرمی نومې وسله والې ډلې ویاند سرباز بلوچ له نامعلومه ځایه رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویلي د دوی یوازې اووه سرمچاران وژل سوي او زیاته مرګ ژوبله یې پاکستاني ملیشاو ته اړولې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د نورستان امنیتي او ولایتي چارواکي وایي د لشکر طیبه سره تړلي شاوخوا یو نیم سل نقاب لرونکي وسلوال هڅه کوي چې د هغه ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم وایي یوه میاشت مخکې لشکر طیبه هغه یولس وسلوال طالبان په دې تور اعدام کړل چې د لومړي دور د انتخاباتو په ګډوډولو کې پاتې راغلي ول. چارواکي تور پورې کوي چې د لشکر طیبه د وسلوالو تر شا د پاکستان استخباراتي اداره ISI ده، خو پاکستان لخوا په دې اړه باندې څه نه دي ویل شوي. پاکستان البته په بیا بیا له افغانستانه ګیله کوي چې د وسلوالو هلته د اوښتو او پر پاکستاني سرتیرو د حملو مخه دی ونیسي. تفصیل د محمد ابراهیم ساپی پر رپورټ کې.
د پنځم په ورځ زموږ یو همکار له یو شمیر نور افغان خبريالانو سره د نورستان ولایت ته سفر وکړ. زموږ همکار جمشید حبیب زاده وایي د دې سفر په جریان کې خبر شوی چې تازه د پاکستان د استخباراتو سازمان د لشکر طیبه ډلې پورې تړلې نقاب لرونکي وسلوال کسان د تخریبي اعمالو د ترسره کولو او د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د روزنیزو مرکزونو د جوړولو لپاره دغه ولایت ته استولې دي. د دې ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو کې د لشکر طیبه ډلې شاوخوا 150 وسلوالو کسانو په دې ولایت کې 11 وسلوال افغان طالبان له دې عمله وژلي چې د لومړي دور انتخاباتو په ګډوډولو کې یې ناغېړې کړې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم خبري اعلان ته ویلي کچیرې د دې ډلې مخونه نیول شي په راتلونکي کې به د نورستان امنیتي ستونزې ګاونډیو ولایتونو ته هم وغځېږي.
هغه خلک راغلي په نوم د تور پوشانو باندې د کامدیش په ساحه کې فعالیت شروع کړی دی چې تر اوسه پورې 11 نفره طالبان اعدام کړي دي. زموږ غوښتنه د مرکزی حکومت نه به همدا وي چې په هغه ساحه کې یو تصفیوي عملیاتو کې.
د نورستان والی همداراز ویل د یادې ډلې مشري د حافظ سعید په نوم د یو پاکستانی کس لخوا کېږي او دغه ډله د پاکستان د استخباراتو په امر د نورستان کامدیش ولسوالۍ ته لیږل شوې ده. ښاغلی عبدالقیوم وایي په دې ډله کې پاکستانی، مصری او چچنایی وګړي شته دي او عام خلک هم زوروي. د چارواکو په خبره په تیرو لسو کلونو کې لشکر طیبه ډلې د پاکستان د استخباراتو سازمان په امر د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې حمله کړې دي. په دې وروستیو کې په هرات کې د هند په قونسلګرۍ د حملې مسؤلیت هم جمهور رئیس حمید کرزی د همدې ډلې په غاړه واچوه. د راپورونو له مخې د لشکر طیبه ډله په 1980 میلادي کال کې د پاکستان په ملاتړ او د حافظ سعیدی په مشرۍ جوړه شوې وه چې په کشمیر کې د هند پر وړاندې وجنګیږي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو وایي یو میاشت وړاندې د همدې ډلې غړو په دغې ولسوالۍ کې خلک زورول او ستونزې ورته جوړولې. دوی له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو نه غواړي چې په کامدیش ولسوالۍ کې د لشکر طیبه د لمنځه وړلو په هدف عملیات پیل کړي. په دې اړه سوتن آزادۍ رادیو ته وویل
کزی حکومت دا غوښتنه لرو غواړي چې نورستان کې امنیت ترسره شي. نو ډیر آسان دی په دې چې محدود خلک دی چې دا عمل ترسره کوي. مرکزی حکومت ملي اردو راولېږي، خلک نیسي زوروي، هغوی بیا دارون ته خیجي، پانسي کوي، نو خامخا خلک د هغوی نه یره ډیر زیات کوي.
د دې ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې په کامدیش او هغې ته نږدې سیمو کې یې د لشکر طیبه د نفوذ په اړه د جمهوری ریاست سره هم خبرې کړې دي.
اوریدونکو، د پاکستان انتخاباتي کمیسیون اعلان کړی دی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به برېښنایی د رای ورکونې برېښنایی ماشینونه کاروي. د مشال لړیو خبریال رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه، همدا خبره چې ما وکړه همداسې ده؟
بالکل پامیر، الیکشن کمیشن پاکستان چې کوم دی هغه را روان ټول ټاکنو لپاره الیکٹرانک ووټنګ مشین یعنی برېښنایي مشینونه معرفي کولو فیصله کړې ده. د زیارت په ماښام د الیکشن کمیشن سیکرټري اشتیاق احمد خان خبرو کې وویل میډیا سره چې الیکشن کمیشن خپل دویم 15 کاله حکمت عملی پلان جاری کوي. د سم مطابق چې را روان ټول ټاکنو کې بعد دوی الکترونیک ووټنګ مشین معرفي کوي، او د دې نه علاوه د 15 کاله پروګرام مطابق حکمت عملی مطابق قومي او صوبائی اسمبلیانو کې د مخصوص سیټونو د نوې سلنه به جاج هم اخیستل کېږي، او دارنګ عمدې 15 کالو کې به سیاسي ګوندونو او امیدوارانو لپاره ضابطه اخلاق به هم جوړیږي. پامیر د دې نه علاوه الکترونیک ووټنګ مشین سره به د الیکشن کمیشن مطابق دا خبره به هم ممکنه شي چې بهر اوسیدونکي پاکستانیان به خپل ووټ اچولی شي. پامیر د دې نه علاوه کال 2014 پورې قومي او صوبائی اسمبلیانو نوې حلقه بندیانې جوړولو لپاره به دوی جدید سیستم هم معرفي کوي چې جیوګرافیکل انفارمیشن سیستم ورته دی وایي. دا شان غون ملکی د الیکشن کمیشن په دفترونو کې به دوی د الکترونیک انفارمیشن مینجمنت چې کوم دی کوم دا جدید سیسټم دی د کمپیوټرایز دی نه به دوی مرسته ترلاسه کوي. دا شان 15 کاله حکمت عملی دی پروګرام تر مخه به دوی د زنانو پولینګ سټیشنو چې کوم شمیر دی هغه به هم زیاتوي، او دا وایي چې زنانو ته به الیکشن کمیشن کې لس فیصد نوکریانې هم ورکړی کیږي.
سمد
بین علاوه الیکشن کمیشن وایي چې دا غي کوشش دی چې عام انتخاباتو کې د ووټنګ اشاره چې بیا دوی اویا فیصد پورې یوسي، او کم چې دوی دا کم 15 کاله پروګرام دی پرون اناؤنس اعلان وکړو، نو دوی وایي چې دولسم جمعات په شته چې دوی به داسې نصاب معرفي کوي چې هغه ووټرانو او د دې په متعلق تعلیم چې د هغه زده کوونکو ته ورکړي، او
صحیح چې په انتخاباتو کې زیاتې برخه واخلي.
جی بالکل بالکل.
سمد ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسئ. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه و.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند ځنی غړي د خپل حکومت خپه دي، او وایي ک دوی د دوی اندېښنو پختون ته جواب ورنکړل شو نو دوی به د بجټ په غونډه کې هم ګډون نه کوي. د مخالفو ګوندونو غړي غني چې ک د تحریک انصاف غړي د خپل حکومت خپه پاتې شول نو صوبایي حکومت به بجټ هم منزور نکړای شي. لپی خبر خالد خان معلومات راکوي.
دا پاکستان تحریک انصاف حکومت دا صوبائی اسمبلی مرستیال سپیکر امتیاز شاهد په شمول پل هغه ملګری نه دی پخلا کړی څوک چې د خیبر پختونخوا اسمبلی تیر غونډې نه د احتجاج په توګه بهر وتلی او ویلی وو کچری حکومت د ډیپټی سپیکر خلاف د یو بې بنیادی مقدمې په شا پټ لاسونه سرګرد نه کړل نو دوی به د راتلونکي بجټ اجلاس نه هم بایکاټ کوي. صوبائی اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د خفه ملګرو یا فارورډ بلاک مشر قربان علی خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی اوس هم په خپل هغه خبره ټینګ ولاړ دي. کچاري دوی ته د خپل حکومت نه انصاف میلاو نشو او د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د راتلونکي بجټ اجلاس کې نه کینی.
سیاست کې هم یو حرف اخیر نشته، خدا خبره یو اصولي خبره ده، ځکه کدا دې مونږ نه دا فریاد مونږ ته پدې کې انصاف میلاو نشو نورې خبرې دې هغه سره زمونږ سلف ریسپیکټ ته منصفانه تقسیم دې نو کدا مونږ سره ونه کړو نو کې دې شي دا خبره زمونږ ډېر مخ
خیبر پختونخوا اسمبلی یو سل او سلی رشغړو کې 55 د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري چې دا سات 44 پکې خفا یا د فارورډ بلاک حصہ جوړ شوی دی. دا قومي وطن پارټي پارلیماني لیډر سکندر شیرپو وایي چې کچره د تحریک انصاف 44 غړي او ډیپټی سپیکر د خپل حکومت نه خفوي نو بیا به حکومت ته د بجټ منظورولو کې خامخا مشکلات وي.
او ز تا وینم چې د دوی کوم تحفظات چې دی هغه صرف دی یو واقع سره نه دی ریلیټډ. تحفظات خو د دوی د څو میاشتو نه را روان دي او په مختلف ایشوز باندې دي، نو که د چا دا خیالي چې ردی کمیټې په نتیجه کې به دا اختلافات ختم شي نو ما ته هغه شانت ښکاري داسې نه، ځکه چې آی کې بعضې ډېر داسې ایشوز دي چې کم هغه ډایرکټ حکومت سره تعلق ساتي او پای کې حکومت وایي فیصله کوي.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک کوشش کوي چې خفه ملګري پخلا کړي او راتلونکي بجټ په حق لا د هغوی رای معلوم کړي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
خالد خان رپورٹ موریدل. پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډان کې د بشري حقوقو د چارو پا پو ای آئی رحمان لیکنه خبره شوه ده. نوموړی لیکي د پاکستان حکومتي چارواکو د قبایلي ولس اقتصادي او ټولنیز ضرورتونه له پامه غورځولي دي. په لیکنه کې حکومت ته وړاندیز شوی دی چې د قبایلي سیمو لپاره پرمختیايي پلانونه جوړ کړي او اوسیدونکي یې د پلانونو په عملي کولو کې له ځان سره ملګري کړي. هارون باچا د لیکنې له مهمو برخو سره
د ډان رسپانې په لیکنه کې راغلي. د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ په اسلام آباد کې د دې هیواد د قبایلي سیمو په اړه شوې غونډه کې تر ډیره د دې سیمو پر امنیتي مسلو خبرې وشوې. لیکنه زیاتوي په داسې غونډو کې اکثره وخت قبایلي سیمو د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیز ضرورتونه له پامه غورځول کیږي. یوازینی موضوع چې په یاده غونډه کې د قبایلي ولس د اقتصادي او ټولنیزو وړتیاو په هکله مخکې ته راغله، د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره د مختص کړل شوو پیسو هغه وه. لیکنه کاږي ټول پاکستانی وګړي پرته له هغو چې د سخت دریځو ډلو ملاتړي دي، بغواړي چې د هیواد پوځ د امن دښمن عناصرو پر ضد هدفي عملیات وکړي. خود لیکنه تر مخه د دغسې کولو پر وخت باید د عامو قبایلي وګړو د ژوند او مال حفاظت یقیني کړی شي. لیکنه زیاتوي له بده مرغه د پاکستان د قبایلي سیمو اوسیدونکي د هیواد د امنیتي ملحوظاتو له خاطره د دوی د اقتصادي او ټولنیزو حقونو د قرباني کېدو یوه اوږده سابقه لري. د دې لپاره چې دا سیمې د هیواد په قومي دایره کې راوستل شي، یو لړ وړاندیزونه هم وخت په وخت مخې ته راغلي خو شاته غورځول شوي دي. په داسې حال کې چې تمه لرل کېدی شي د پاکستان د مالی وزیر به د راتلونکي کال په بجټ کې د قبایلي سیمو او اوسیدونکو د پرمختګ لپاره یو د پام وړ اندازه پیسې بیل کړي وي، حکومتي چارواکي باید وپوښتل شي چې د دغه مقصد لپاره په تیرو کلونو کې مختص کړل شوي پیسې ولې نه دي لګول شوي. په لیکنه کې دغه راز حکومت ته وړاندیز شوی چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره کیمپونه او د نمونو د ثبت لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي. په لیکنه کې همداراز په شمالي وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو لګېدو د رپورټونو یادونه هم شوې ده او وایي چې حکومت باید د یاد ناروغۍ لپاره د کډوالو د ماشومانو خصوصي معاینات وکړي. لیکنه د غراز زیاتوي د قبایلي سیمو پرمختګ باید دغلته د وسلوالو پر ضد د کیدونکو پوځي عملیاتو قرباني نشي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې قبایلو ته ډاډ ورکړل شي چې دوی په خپله د سیمې لپاره د پرمختیايي پروژو جوړولو او د هغو د عملي کولو ظرفیت او وړتیا لري.
له هارون بچا مو د رپورت مهمه برخه واوریدي او اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې تاسو ته یو سندره در خبرو او دا سندره د جاوید امیرخیل په غږ باندې ده، نو راځي چې په شریکه یې واورو. جاوید امیرخیل په غږ مسندر واورید. اوس هم په پیښور کې نه نیمې او په کابل کې نه بجې شوې د خبرونو لنډیز. نن په پیښور کې د شمالي وزیرستان د اوتمانځوی وزیر او جرګه د پیښور له کور کمانډر جنرال خالد ربانی او د پښتونخوا له گورنر مهتاب عباسی سره ګوري. د اوتمانځو وزیر او د جرګې مشر حاجي شیر محمد مشال رډو ته ویل لوی د شمالي وزیرستان چارواکو ته ویلي دي چې پاکستان له تیرو لسو کلونو راهیسې چې په قبایلي سیمو کې پر کومې تګلارې عمل کوي هغه د سیمې په تاوان ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي امنیتي سرتیرو په سیوی او ډیره بوکټي کې دیرش بلوچ بلتون پالي وسلوال وژلي دي. خو د بلوچ ریپبلیکن آرمی لخوا ویل شوي دي چې دا ادعا غلطه ده او زیاتره مرګ ژوبله پاکستاني سرتیرو ته اوښتې ده. د نورستان امنیتي او ولایتي چارواکي وایي له لشکر طیبه سره تړلي شاوخوا یو نیم سل نقاب لرونکي وسلوال هڅه کوي چې د هغه ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم پرون خبریالانو ته ویل یوه میاشت مخکې لشکر طیبه هغه یولس وسلوال طالبان په دې تور اعدام کړل چې د لومړي دور د انتخاباتو په ګډوډولو کې پاتې راغلي ول. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید تیره ورځ ویلي د ترهګرو هیڅ مذهب نشته او دا چې خلک دې د کرکې او ورانکارۍ پر ځای د مینې او سولې عامولو لپاره کار وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند الکساندر لوکاشوویچ بیګا وویل له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو وتل د روسیې او پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته ګواښ ولاړوي. افغان امنیتي چارواکي یو ځل بیا ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو دویم پړاو لپاره به په سوله ییزه فضا کې ټول عمل ترسره شي. نړیوال مشران نن د فرانسې په نارمنډي کې د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د اویایمې کلیزې په یاد غونډه کې برخه اخلي او ټاکل شوی ده چې ایراني ولسمشر حسن روحاني راتلونکې اونۍ ترکیې ته لاړ شي او هلته له وزیر اعظم رجب طیب اردغان سره وګوري. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې ملک د ترهګرې په نوې چپلی کلی دي. دې کې مشرق ورځپاڼه وایي چې د پینډې سره نږدې فتح جنگ سیمه کې د حساسې ادارې په ګاډي خودکش حمله کې دوه فوزي افسران او درې عام خلک وژل شو. دا شان د سند او بلوچستان په سرحدي علاقه کنکوټ کې د رینجرو په ګاډي حمله شوې ده چې پکې دوه کارمندان مړه او د کرنل په ګډون نور اووه تنه ژوبل دي. همداراز باجوړ کې هم په یو چیک پوسټ حمله شوې ده. ادارې وایي چې د باجوړ او فتح جنگ حملو ذمہواري کلدم تحریک طالبان منلې ده او وایي چې دای د خپلو ملګرو بدل اغست دی څوک چې د حکومت ولکه کې په جیلونو دننه وجل شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې د فتح جنگ حمله ځکه هم د ډېرې اندېښنې وړ ده چې د پوځیانو تګ راتګ ډېر خفیه عمل وي، نو څنګه ترهګر د دې نه خبر شو او لارې اوسارلې شوې. هسې نه چې دوی ته کوم یو د ادارې دننه کس مخبري کړي وي او بل دا چې په عمومي توګه دا ټولې حملې او د دې په شا ولاړ خلک د ملک دښمنۍ په ایجنډه لګیا دي او هغه خلک چا چې د دې حملو ذمہواري اغست ده هغوی سره د مذاکراتو سوال هم نه پیدا کیږي. د دې سره سره چې کوم خلک د حکومت یا پوست په ولکه کې دي د دوی وجل یا په دوی تشدد هم ښه خبره نه ده، بلکې په کار ده چې په دوی عدالتونو کې مقدمه اوچلوي او که ګناهګار ثابت شو نو د قانون مطابق دې ورته سزا ورکړي. او د دې ترڅنګ نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون خپله اداریه د غیر مسلمو په حقونو لیکلې ده. اداریه وایي چې سپریم کورټ کې د پېښور چرچ د پېښې اورېدنې دوران د صوبایي او وفاقي حکومت نه وپوښتلی شو چې اقلیتونو ته د نوکرو ورکولو څومره قانون سازي شوې ده او بله ده چې وزیر اعظم د پېښور ور چرچ متاثرینو د پاره د سل ملیون روپو د فند اعلان هم کړو خو تر اوسه پورې دغه متاثرینو ته یو روپې هم نه ورکړی شوی. ادارې زیاتوي چې سپریم کورټ د هندوانو، سیکانو او نورو مذهبونو د ودونو رجستر کولو اړخ ته هم پام راوګرځولو او حکم یې وکړو چې د 2001 کال د بلدیاتی قانون تر لاندې باید چې هر یونین کونسل کې د غیر مسلمو ودونه رجستر کړي شي او د دوران یې د یو سل 1550 پندتانو او پادریانو لایسنسونه هم جاری کړل. ادارې د سپریم کورټ په حواله لیکي چې غیر مسلمه د ودونو دادو او نورو رسمونو رواجونو منځلو لړکې د مسلو ښکار دي او د کې اکثر خپل رسومات او د خوشاله طریقې بدلې کړې دي او دغه لړکې په خاص توګه هندوان د لوی ستونزو سره مخ دي چې نه خپل ودونه او مړی رجستر کولی شي او نه د ماشومانو پیدایش. هر څوک د اقلیتي رورولې نه مسلمانانو یا بل چا ته څه قسمه خطر نشته، خو بیا هم وخت په وخت دوی په نخه کیږي او د دې مخنیوي دپاره سپریم کورټ بعضې اقدامات پورته کړي دي، خو ولې اوس هم د حکومت لخوا ډېر څه کول پاتې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د وسلوالو د وروستیو بریدونو په اړه لیکنه کړې ده. د کاناډا خبریدونکي د ګلوب اینډ میل ورځپاڼې په پاکستان کې د یو احمدي ډاکټر د وژنې په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ګلایا زاورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې په پاکستان کې مشکوکو اسلامي ورپکو د سخت امنیت سار لاندې فوزي مرکز او افغان پولیس سره نږدې د چهارشنبې په ورځ بریدونه کړي. په دغو بیلابیلو پیښو کې شپږ فوزیان او درې ولسی وګړي وژل شول. د ورځپاڼې په خبره د دغو بریدونو نخکاري چې له طالبانو سره د امن مذاکرات په موثره توګه ناکامه شوي. ورځپاڼې زیاتوي چې دغه دوه بریدونه له هغې وروسته شوي چې د طالبانو په منځ کې اختلافات رامنځته شوي. په دې کې ځینې ډلې د پاکستان فوج پر ضد خپل کمپاین ته دوام ورکول غواړي. دې ګام د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د ورپکیتوب د خبرو اترو د لارې د حل کولو هڅو ته هم زیان رسولی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې تېره اونۍ په پاک افغان پوله تاوتریخوالی نور زیات شوی دی. افغان چارواکو په پاکستان تور لګولی چې له پولې هغه اړې په افغان خبره راکټې ویشتلې دي. ورځپاڼې لیکي چې دغه بریدونه د طالبانو مشر فضل الله لخوا د خپل اثر او طاقت ښودنه وه، ځکه چې دغه ډلې ته تېره اونۍ هغه وخت زیان ورسېدو کله چې یو مهم کمانډر چې سجنا نومېږي د طالبانو سره اړیکې پرې کړې. بلخوا له کینډا نه خبرېدونکي دی ګلوب اینډ میل ورځپاڼه لیکي چې یو کینډایی امریکایي نژاد د زړه ډاکټر چې په پاکستان کې وسلوالو وژلی دی، ورور یې ویلي دي چې د ټولو خطرو باوجود به دغه هیواد ته ځي. یو 50 کلن ډاکټر قمر تېره اونۍ پاکستان ته تللی و او نامعلومه وسلوالو نوموړی د خپل پلار قبر سره نږدې د خپل ښځې او وړوکي ماشوم مخکې وواژه. نوموړی په پاکستان کې یو هسپتال چې پکې هغه ناروغانو درملنه کیږي چې وس نه لري علاج لپاره تللی و. ورځپاڼه لیکي چې په ټوله نړۍ کې 100,000 احمدیان دي، خو په پاکستان کې په تېرو 4 کلونو کې 120 احمدیان وژل شوی دي. دی ګلوب اینډ میل ورځپاڼه لیکي چې ډاکټر قمر په خپل کورنۍ کې لسم کس دی چې د مذهب په نامه وژل شو.
د ننګرهار په زرګونو اوسیدونکو د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو په ټاکنو کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی ملاتړ اعلان کړی دی. دې ولسي وګړو تېره ورځ په جلال آباد کې د یوې غونډې پر مهال وویل دوی یو داسې کس ته رایه ورکوي چې زیاته پوهه لري او د افغانستان د پرمختګ او سولې پر لار سفر کولی شي. تفصیل له جلال آباد باز محمد عابد راکوي.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په ملاتړ دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې د پنجشنبې یا زیارت په ورځ ترسره شوه، د ننګرهار ولایتي شورا ته بریالي وکیل جاوید زمان رابللې وه چې د خوږیانو ولسوالۍ په سلګونو تنو قومي مشرانو او د ننګرهار د ځوانانو او بیلابیلو مدني ټولنو استازو پکې برخه اخیستې وه. غونډې ته د خوږیانو ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک شاه جهان پرانیستونکي وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل،
موږ په مجموع کې د افغانستان ټولو رهبرانو ته احترام لرو، موږ تعصب نه کوو، موږ هغه چا ته رایه ورکوو چې علمیت ورسره اضافه وي، د نړۍ په سطح د هغه پالیسي روښانه وي، هر څه کې د هغه تجربه زیاته وي. موږ او تاسو ته دغسې یو څوک په لاس راغلی دی چې باید موږ د دغې موقع نه په استفادې سره ډاکټر صاحب
د ننګرهار د ځوانانو د یوې ټولنې فعال غړی احمد بختیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اوسنیو شرایطو کې یوازې ډاکټر اشرف غنی احمدزی کولی شي چې افغانستان له کړکیچونو راوباسي.
زمونږ د ځوانانو ټولنه د ننګرهار د مختلفو ولسوالیو څخه هلته راجمع شوي او ټول ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه ملاتړ اعلانوو.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د دویم پړاو ټاکنې د جوزا په څلېرویشتمه نیټه چې د جون د میاشتې د 14 نیټې سره برابره ده ترسره شي. په دې ټاکنو کې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله یو بل ته په مقابله کې ولاړ دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
رویټرز خبرې ایجنسی لیکي د ناټو په مشرۍ د سرتیرو روزنې ماموریت ښایي په افغانستان کې 12,000 سرتیري وساتي. په دوی کې به اکثریت د امریکایي سرتیرو وي. یو امریکایي چارواکي ایجنس ته ویلي چې په سرتیرو کې به ځینې د ترهګرۍ ضد د ماموریتونو برخه وي. رویټرز خبری ایجنټ د یو امریکایي پوځي چارواکي له خولې وایي د ناټو په مشرۍ روزون کې ماموریت به تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې شاوخوا 2000 سرتیری وساتي. د دې چارواکي نوم نه دی ښودل شوی، خو په حواله ویل شوی دی چې په هغو سرتیرو کې به 8000 امریکایان وي او له دې سره سره به شاوخوا 1300 نور امریکایي سرتیری د ترهګرۍ پر وړاندې عملیات ترسره کوي. چارواکي رویټرز خبری ایجنټ ته ویلي امریکا لیواله ده چې نور هیوادونه لکه برتانیا یا استرالیا هم د ترهګرۍ ضد د عملیاتو برخه شي. تیره اونۍ امریکایي ولسمشر باراک اوباما وویل د ده هیواد به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 9800 ته کښته کړي. د اوباما په خبره د سرتیرو به نه یوازې افغان ملي امنیتي پوځیان روزي، بلکې پکې به ځینې په افغانستان کې د القاعده وسله والې ډلې پر ضد عملیات هم کوي. رویټرز خبری ایجنټ د چارواکي له خولې وایي دته دا نه ده معلومه چې په هر ماموریت کې به څومره سرتیری وي، خو د پلان تر مخه 8000 امریکایي سرتیری به د ناټو تر مشرۍ لاندې د افغان پوځیانو د روزنې چارې پر مخ وړي. رویټرز خبری ایجنټ لیکي تر اوسه دا نه ده روښانه چې د ترهګرۍ ضد ماموریت لپاره به برتانیا استرالیا د خپلو سرتیرو ساتلو ته تیار شي او کنه. د دې ماموریت یوازینۍ موخه به دا وي چې په افغانستان کې د القاعده او د دې ډلې پورې تړلي وسلوال تر فشار لاندې وساتل شي چې دوی پر غرب حملې ونه کړای شي. ناټو او امریکا د روان کال په پای کې په افغانستان کې خپل جنگي ماموریتونه پای ته رسوي او بیا تر هغې وروسته د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو جواز له دوه اړخیزه امنیتي تړون سره تړلی دی. تر اوسه افغان ولسمشر حامد کرزي له واشنگټن سره د دې تړون له لاسلیکه انکار کړی دی. البته د ولسمشرۍ څوکۍ دواړه نوماندان عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی وایي دوی به دا تړون لاسلیک کړي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو دویم پړاو د جون پر 14 ترسره شي. رویټرز خبری ایجنټ زیاتوي د اوسني پلان تر مخه به د جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال او د ایټالیا پوځیان به د هیواد په غرب کې افغان ملي سرتیری وروزی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د هند او پاکستان د اړیکو ښه کېدو ته د دواړو هیوادونو ولسونه هیله مند دي. د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودي د لوړې په مراسمو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سفر په دې لړ کې هیله پیدا کړې دي، خو ځینې خلک انتقاد کوي چې پاکستان اوس مهال له کشمیر سره خپل ژمنتیا پریښي او یوازې له هند سره تجارت ته ډېره پاملرنه کوي. لیکوال ډاکټر عائشې صدیقي په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې پر دې موضوع لیکنه کړې ده او لیکلي دي چې هغه عادي پاکستانی سوداګران باید غداران ونه ګرځول شي چې له هند سره سوداګریز اړیکې لري. د لیکنې مهمه برخه له نجیب عامر اورو.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي داسې ښکاري چې د نواز شریف هند ته سفر په پاکستان کې ډیر خلک غوسه کړي، په ځانګړي ډول خیلاسي مذهبي ګوندونه او د پوځ ځینې کسان. د مقالې لیکوال عائشه صدیقه لیکي که څه هم داسې ښکاري چې د هند د دې سفر په سر د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ موافقه شوې وه، خو بیا هم ځینې پوځي شنونکي د اختلافاتو د موجودیت اظهار کوي. یو ځانګړي پوځي مقام خو د هند خوا نواز شریف ته د اهمیت یا د پروتوکول د ورکولو مسله هم راپورته کړي. حال دا چې د لیکوال په باور هلته داسې کومه بده خبره مخې ته نه ده راغلی او حقیقت خو دا دی چې نواز شریف ته تود هرکلی وویل شو او د ټولو نظرونه په همده باندې متمرکز وو. په مقاله کې راغلی بده خلاده ده چې ځینې خلک ډیر لنډ فکر کوي او ګڼي چې نواز شریف هند ته په سفر کولو د ملک وقار ته تاوان اړولی دی. د جماعت اسلامي یو مشر فرید پراچا خو بیا وویل هغه باوري دی چې د نواز شریف دا سفر پاکستان ته د مراتو د ورکولو لپاره لاره هواره نه کړي او پاکستانیان به د ده پان زر د کشمیر سره خپل ژمنتیا پرېږدي او یوازې به د هند سره د تجارت او د اقتصادي ګټو په سر لیندین کوي. عائشه صدیقه لیکي د فرید پراچانه پوښتنه کول غواړي چې آیا د ملک اقتصادي حالت تر کشمیره مهم نه دی که څنګه. دا هم باید په ذهن کې وساتل شي چې نن سبا ملکونه په یو بل پورې تړلي دي او تر دې چې دغه هیوادونه د یو بل سره د سیالۍ لپاره هم اقتصادي سرچینو ته اړتیا لري. مقاله زیاتوي یو بله مهمه خبره دا ده چې یو شمېر توندلارې ذهنونه لرونکي خلک د اقتصادي ګټو لاسته راوړل او د پیسو ګټل ګناه ګڼي. کله چې دوی ته وویل شي چې په پاکستان کې ډېری سوداګر شته چې غواړي هند سره تجارت وکړي، نو دوی تل د دې خبرې مخالفت کوي. عائشه صدیقه لیکي پوښتنه دا ده چې پیسې ګټل ولې ګناه ده. تجارت او کارخانې خلک د همدې لپاره جوړوي چې پیسې وګټي، نه دا چې تاوان وکړي. دا اصول په ټوله دنیا کې رایج دي. د لیکوال په باور نن سبا په نړۍ کې د هیوادونو دفاعي سیستم یوازې د ملک د مینې پر اساس نه وي، بلکې د دې لپاره هم وي چې د دوی ماشینونه روان وي، د دوی کاري ځواک مصروف وي او پیسې جیبونو ته چول کیږي. لیکوال وایي ستونزه دا ده چې هغه عادي پاکستانیان ولې غدارو ګڼل شي چې د هندوستان سره د تجارتي اړیکو غښتلي کول غواړي. لیکوال وایي پاکستان د کشمیر په سر تر اوږدې مودې پورې لیونتوب وکړ او دا کار تر ډیره د پاکستانیانو په وس کې نه دی. لیکوال وایي د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې یو داسې نورمال حالت ته رسول غواړي چې دواړه لوري د یو بل لیدلوری یا نقطه نظر درک کړی شي او د ستونزو د حل لارې ولټول شي.
نجیب عامر مو د رپورټ مهمه برخه اوریده او راځي چې وسم د فی خان په غږ سندره واو.
فی خان په غږ مو سندره واورېده. د اقتصادي او مالی چارو پوهان وایي د پاکستان په وفاقي بجټ کې دا ځل د ترهګرۍ ځپلې صوبې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره مراعات نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره دا مراعات د پښتون میشته سیمو د پرمختیا لپاره اړین ول. پوهان وایي د یادو سیمو لپاره د نوې یوازې په مالیو کې رعایت ورکړل شي، بلکې د ځوانانو د روزګار موقع دې هم برابر کړل شي. له اسلام آباد رابع اکرم خان معلومات راکوي.
د نهې په ورځ په قومي اسمبلۍ کې د خزانې وفاقي وزیر د روان کال لپاره یو کم څلوېښت کربه او پنځه څلوېښت ارب روپو بجټ اعلان کړی دی چې پکې سبو لپاره اوولس سوه او شل ارب روپۍ مختص شوي دي. خو د ژوند مختلفو شعبو سره تړلي خلک وایي چې په دې بجټ کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو اولس لپاره څه خاص قسمه رعایت اعلان ونه شو، کم چې د ترهګرۍ د متاثره علاقو اولس مختلفو ترقیاتي پروژو او کاروبار لپاره په کار وو. مالي کال دوه زره څوارلسم او پنځه سم بجټ په اړه د عوامي نېشنل ګوند ویان او د سینټ غړي زاهد خان وای موجوده حکومت خیبر پښتونخوا ته د هغې خپل حق هم ورنکړو، نو په دې بجټ کې به زیاته حصه څنګه ورکوله؟
مونږ ډېر دسونه اهم ډېم دی چې خپله زموږ صوبې په 2010 کې کوم سیلاب راغلی وو، هغه تباهي کړې وه. زموږ صوبې هم کړې وه، بیا ټول پاکستان هم کړې وه. هغه هغه د بجټ ته دی ملکن تنن چې هغه لا اگزام بینک ته کوریا پیسې ورکي، هغه د دغه نشته دی، پی سي پی نشته دی. نو هغه خو بس پنجاب بلې، پنجاب د پاره سکی تاسو ګورئ چې بار نه کم سپورټ پر ملاویږي هغه د پاټا لپاره ملاویږي نو آیا د پاټا خلک بدې شي ته نه دي بیا به دهشتګردۍ ته نه دي چې دوی د هغې لپاره دوانۍ نه دي نه د هغې لپاره ډیولپمنټ شته نه د هغې لپاره نوکري شته نه د هغې لپاره یونیورسټي شته نه هسپتال شته نه روډونه شته.
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی او د پیپلز ګوند نماینده نګت اورګزی زیاتوي د موټروی او میټرو بس منصوبې دومره مهمې نه دي څومره چې بجلی او نوي ډیمونه جوړول دي. دا وایي خیبر پښتونخوا او فاټا ته حکمرانان زیات توجه نه ورکوي.
پکار دا و چې د بجلی په مت کې د ایجوکیشن په مت کې د فاټا کې چې کوم زمونږ رونه خویندې چې دي کوم تعلیم حاصل غواړي کوم چې روزګار دپاره ټیکسټایل دپاره بل انډستری دپاره دلته خاص پیکیجز اعلان پکارو او دا د دې د ګورنمنت په خپل په یعنی حق کې بدا خبره تلا چې کله دا دهشتګردي او کله چې دا بے یقینی صورتحال چې ختم شي نو پاکستان چې دی نو هغه به ترقی کوي.
د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی مشر محمد اسحاق وای تیر حکومت چې کوم دوی ته د ټیکس په مت کې اساني ورکړې وه هغه موجوده حکومت دوی نه واپس اخیستل غواړي.
دوی مخکې یو پیکیج را کړو چې هغه به دې پیکیج فردر د ایکسټند کی مطلب هغه چونکې دلته کاروبار الریډي ختم دی شتنه نو یو خو هغه د امیدو چې دی به چونکې دا هغه د فرنٹ لائن صوبه ده د ټیرریزم په خلاف څومره دهشتګردي کیږي نو هغه دا مونږ ورته ولاړ یو نو هغه د پاره دی سمونه کړو واده خو دی وکړي خو هغه دی پوره نه کړو. یو بل مسله ده چې کوم رستو پیپلز پارټي گورنمنت چې د خیبر پښتونخوا له چې کوم انسینټیوز یو پرایم منسٹر فائنانشل پیکیج ورکړو نو هغه چې کوم کې مونږ ته ټیکسونه معاف وو هغه هم دی اوس مونږ ته نوټس راستو دي چې هغه ټیکسونه تاسو واپس مونږ ته راکړي.
بلخوا د معاشي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وايي د عام اولس په ځای سرمایدارانو ته د دې بجټ نه فائدہ ورسی. دی وايي قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا اولس لپاره په ټیکسونو کې خاص کمې پکار وو.
ترخګری د وژنې چې دینو څومره کاروبار چې وو څومره اکنامیک اکټیویټیز او بزنس اکټیویټیز نه غو بالکل پټه په باندې ولاړ دي. دا غي د وژنې بیروزګاری او غربت کې اضافه شوې ده او څه سپیشل پیکیج او سپیشل مراعات دا غي لپاره ورکول پکارو چې دا غي نه بزنس اکټیویټیز هلته دوباره بحال شي وي او دا شاند خلکو کاروبار چې کم متاثر شوی دی چې دا غي څه کمپنسیشن شوی دا غي د بحالۍ لپاره. بل یو ډایرک داوا چې د نوجوانانو چې کوم خلک چې بیروزګار دي چې غي لپاره یو سپیشل پیکیج او داسې اناونسمنت شوی دی.
د عوامي نېشنل ګوند ویان سېنټر زید خان په وینا چې دوی به خپل حق لپاره سېنټ ته تجاویز ورکوي او خپل مرګرو په مرسته به قومي اسمبلی کې هم دا تجویزونه وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان د احمد زو وزیر او قبیله مشرانو په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر وخت پر پولیټیکل انتظامی تورونه پوری کړی دي. د مشرانو مشال رډیو ته ویلي دي چې د سیاسي انتظامی دفتر په سوداګریز مرکز بدل شوی دی. د دوی په خبره حکومتي انتظامی له دوی په هر خبره پیسې اخلي. حکومتي واکداران د دې تورونو په اړه څه وایي؟ د دې جواب شبیر احمد جان راکوي.
دا جنوبی وزیرستان احمدزی قبیله مشرانو پیښور کې د یو خبري غونډې ورستو مشال لیړو ته ویل چې د تیر اوش پیتو کال راسي قبایلی سیمه او خلک هسه هم ورستو پاتې دي او د ستونزو او زیاتو سره مخ دي. خو لږه لکه موجود پولیټیکل انتظامیه هم دوی سره جاتی کوي. د احمدزی قبیله مشر ملک محمد جمیل په دې باب لوایي
چې ګرداوی چک پوسټ نه ونځه انګورا ډپارا چې تد ټانګ ځلې نه داخلي جي ایو مړ بندې نشتا نور په هر څه بندې شتا د 10000 د 5000 نه ون پا 35000 یو دارا وا دا پا بوسا دو پا دانا دو ای وان دا کور غوا چی وی یو نن گا غوا د خشتي زکا چې مش خلق په یخنی کې ډی خان تر دی او بیا په ګرمي کې واپس درې می اغه سره خپل د کور چې مال وی غوا وی پابند دی ټیک 1500 2000 اقل
نو موږ یې جاته کړه چې د پولیټیکل ایجنټ دفتر نه یو تجارتی مرکز جوړ شوی دی.
ګرداوی چک پوسټ تای تنایی چک پوسټ تای راغزای چک پوسټ تای دا درې چک پوسټونه چې کوم دی چې کوم په بونډری د نن ا دی امیر پر ډیورې لاندې باندې د لاندو دی اته خلک نه دی فوټیکس اخن دای د خپل دفترینه افیس چې کوم دی پولیټیکل ایجنټ افیس او اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ افیس دا په وړ تجارتی مرکز باندې بدل شوی. روزانه دا بارګین دی بس نور خبرې نه دی.
هم د جنوبی وزیرستان یو بل مشر حیات الله وای چې قبایلی علاقو کې هر اړخ ته ستونزې او مسلې دي او باید پولیټیکل انتظامیه او د خیبر پښتونخوا گورنر د دغه مسلو حل کولو لپاره خپل مهم کردار ولوبوي.
د وزیرستان او خاص کر د قبایلو خو ټول مسلې دي. نو ستاسو تر ته وایم چې دومره ظلم کیږي چې زه دا نه وی شو ویلای چې دا کوم ظلم کیږي او دغه حکومت پولیټیکل تنظیم او کرپشن کې ملوث تا او خلک زنه تنگ دي. دلته د ایجوکیشن ډیره کمی ده. جناکی سکولونه نشته ده او کوم سکولونه چې دی اتر اوسه پر بیٹک په یو استعماليږي او څه تعلیمي اداري حالت چې دی ټوله باندي
ولی هم په دې لړکم چې کله د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اسلام زیب او داغي ورستو اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ شایدری سره د ټلیفون دلارې بیا بیا تماس ونول نو هغه مشال لیډو سره په دې حق له خبر اترو نه ډډه وکړه شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زالی خان پا کیره پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در دی پارمانو رو ایده
دریا خان افریده در جرگو مراکو سر
سرگاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو شی پختو دیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري
او راځي چې اوس هم درته د فضا فیاض په غږ باندې د سندره نشر کړو
jerti ka dilane re star ke re khanjer ka dilane re star ke re khanjer ka سورا پسان دی میاں مین کرما ساد سمر گرانی ساد سمر گرانی شنڈی دے پر ہم کبھی مانی شنڈے دے پر ہم Dirty.